توګه وګڼل شي. په افغانستان کې د های سپایل د بلوغ د پایل په توګه ګڼل کیږي. د نجونو پر چلند ډیر محدودیتونه او ډیر توقعات وضع کیږي.
دغه د بلوغ مرحله د نجونو په تعلیم باندې څه تاثیر کولی سي؟
چون نجونې هیڅ معلومات نه لري او میندې او ښوونکي هم په دې مورد باندې دغو نجونو سره سې د بلوغ سنتر رسیږي، د عادت ماور په مورد کې اصلا خبرې نه کوي. نو نجونې لکه په یو تاریکه کې پاتې دي او هغه آګاهي او معلومات چې باید ولري هغه معلومات نه لري. نو ځکه ډېرې نجونې د حیض په شروع کې یا د عادت ماور په شروع کې ښوونځي ته ناظریږي. هغه د دې لپاره سې په ښوونځي کې هغه کافي وسایل او سهولتونه موجود نه دي. د مثال په توګه په ښوونځي کې جدا جدا تشنابونه دي، هلکانو د نجونو لپاره موجود نه دي. پاک تشنابونه موجود نه دي، پاک چاپیریال او خوندي چاپیریال سه نجونې په آرامه توګه خپل تکه یا خپل کوټک سره تبدیل کی، اس یو محیط نسته په مکتب کې. ځکه نجونو باندې ډېر منفي اغیزه اچي، د نجونو په حاضري باندې او د نجونو په ښوونه او روزنه باندې یو منفي اغیزه اچي، او ډېر بی بنیاده تصورات او ډېر بی بنیاده معلومات هم سته سه میندې دغو معلوماتو تر تاثیر لاندې سي. په مجرد سه د نجونو اولین حیض شروع سي یا اولین عادت موار شروع سي، نو میندې په لرونه په دې فکر کې کېږي چې باید د نجلۍ ښوونځي ته لاړه نه سي. د هغوی په نظر وخت د یوې نجلۍ عادت موار شروع سي هغه ستره سونوره او واده ته چمتو ده. که چیرې نجونې ښوونځي ته نه ځي، دا په خپله یو لار خلاصوي د نابهنګامه ودونو لپاره یا د ودونو د ماشومتوب په دوره کې. بیا په داسې وخت کې سي د نجونو هغه جسمانی او فزیکی حالت د امیدواری لپاره آماده نه وي، نجونې ودیږي او حمل اخلي. سدا په خپله په افغانستان کې یا د موږ په ټولنه کې د میندو د مرګ و میر کچه لوړه بیایي.
تاسو که اوس په فعلي وضعیت باندې خبرې وکړئ، ښه به
څومره په رواني او فزیکي صحت باندې اغیزې اچوي؟ یونیسف او د پوهنې وزارت په ګډه یو تحقیق په 2010 کال کې او یو بل تحقیق په یو تقریبا په لوړه پیمانه په شپږ ولایتونو کې په 2014 کال کې سرته ورسو، او له دې تحقیقاتو نه موږ ته ډېرې ټکان ورکوونکې لاسته راوړنې راغلې. مثلا 80% نجونې د عادت ماور په موده کې په شپږو یا پنځو ورځو کې حمام نه کوي. دا معلومات دوی ته د نیاګانو نه راغلي و، بیا له میندو نه، او بیا همداسې نسل په نسل دا معلومات نجونو ته رسېدلي. او کله چې یوه نجلۍ په شپږو یا اوو ورځو کې حمام نه کوي، دا په خپله د تعفن او د مریضیو باعث ګرځي. او هغه څوک سي د دې نجونو خواته ناستي یا په ښوونځي کې هغه جلکۍ په صنف کې ناستي نورو د اذیت سبب ګرځي. دا واضح خبره ده سي د نورو د نجونو تمسخرو باعث ګرځي. دا نجلۍ په یو انزوا کې راځي یا تجرید کېږي د ټولنې نه یا له اجتماع نه. او بله مهمه لاسته راوړنه سي موږ درلوده، هغه دا وه سي 90% جنکۍ د عادت ماور په وخت کې ښوونځي ته ناظریږي. دا د دې لپاره سي په ښوونځي کې مناسب شرایط نسته او دا نجونې هم کافي معلومات نه لري. حیرانوونکې خبر دا وه سي مخکې له دې سي د نجونو عادت ماور شروع سي، د جنکیانو اصلا کوم معلومات له میندو نه او له معلمینو نه درلودل. 50% جنکۍ تیکونه استفاده کوي او درس له زړو ټوټو او تیکونه استفاده کوي. 30% نجونې له پاکو او نخي تیکونه استفاده کوي په عادت ماور کې، او یوازې 8% جنکۍ چې په لویو ښارونو کې اوسیږي هغوی یا اقتصادي حالت یې لږ څه ښه ده، هغه جنکیانې له کوټکسونه استفاده کوي سره دواخانو یا بازارونه اخلي. هغه جنکیانې چې له تیکونه استفاده کوي د هغو تیکو مینځل په یو نامناسب شکل دي، هغه مثلا په سیوري کې اوري، په اوبو او صابون استفاده نه کوي، او توکي نه هغه تکي، او بیا په یو نامناسب چې هغه تکي ساتي په بل میاس کې لغنه استفاده کوي. صدا په خپله په راتلونکي کې د اقامت باعث ګرځي، په راتلونکي کې د ډیرو میکروبونو او د دوی د باروري صحت باندې منفي اغیزې اچي.
کوم فعالیتونه تر اوسه پورې ترسره شوي دي؟
په 2010 کال کې یونیسف د لومړي ځل لپاره د پوهنې وزارت سره خپل بحثونه په دې مورد شروع کړل سي. هغه نجونې سي په پرابلمونو او مشکلاتو کې ژوند کوي یا رواني حالت یې کنه ده، یا د اطمینان سطح د عادت ماور د نامناسب تنظیم لپاره تر تاثیر لاندې راغلی. نو په دې مورد وزارت معرف او یونیسف بحثونه وکړل سي څنګه کولای سو سي نجونو ته یو مناسب لار فراهم کړو، مناسب شرایط فراهم کړو. یونیسف د وزارت معرف یو څو نفر کارمندان مختلفو مملکتونو ته په آسیا جنوبي کې د سیمینارونو او د ورکشاپونو د لیدو لپاره ولېږل سي، د هغو جونه دوی هغه تجارب واخلي او په افغانستان کې تطبیق کړي. او یو مهم فعالیت چې موږ درلودو هغه دا و سي موږ یو راهنمود د معلمینو لپاره جوړ کړ او یو راهنمودم د ساده پیامونو سره او تصویرونو سره د ځوانو نجونو لپاره جوړ کړ. سده ډیر مهمه او ښه اغیزه درلوده. د هر ولایت نه دوه نفره ماستر ترینران تربیه کړل. سدوی په خپله نوبه بیا په ولایتونو کې معلمینو سره کار کوي، نجونو سره کار کوي، او هم هغه نجونې چې له ښوونځیو نه بیرته پاتې دي د مختلفو دلایلو په لواجې ښوونځي ته نه ځي او د ښوونځي نه د باندې پاتې دي، د هغو لپاره هم موږ برنامې جوړې کړې سي د چټکو زده کړو ښوونځیو کې د هغوی سره د همدغو تربیه سوي معلمینو له طریقه موږ کار کوو، تر اوسې هغه نجونې چې د ښوونځي نه د باندې دي هغوی هم په تاریکه کې پاتې نه سي او هغه کافي معلومات حیث یا د قاعدګۍ په مورد هغوی ته واضح سي او آګاهي واخلي.
تاسو څه پیامونه لرئ نجونو ته؟
اول ګرانو میندو ته دا داسې خپل لورګانو سره کار وکړي، هغوی ته کافي معلومات ورکړي او په موقع معلومات ورکړي. مخکې له دې چې د دوی د حیث دوره شروع سي باید کافي معلومات ورسره شریک کړي، تر اوسې نجونې آماده یي دغسې یو دورې ته، او بیا نجونو ته کافي نخید تکی برابری که زدکل ورکیسه لدی تکون سرنگ استفاده او که او انجون هم دقیق تکی باید پا پاک و بسر پریمینزی پلمرکی وچی که او بیا یو اتو که او بیا پاکسی که او ساتی او پراتلون که میست که لدی تکین استفاده او که دی عادت ماوار پورازو که خوانزه ترک نکی زکده دی دوی پی تعلیم تربیه وانی منفی غیزه چی که واجل که دری ورځې یا څلور ورځې مکتب ته نه حاضرېږي، هغه له درسو بېرته پاتې کېږي، خامخا په نجونو باندې فشار راځي تر اوسې هغه د څلور ورځو درسونه پوره کړي
او نظافت په دغه وخت کې ډېر مراد کړي.
وخت موږ وایو چې تکه پاکه پریمینځي او پلمر کې وچه کړي او توی کې او په بیا په مناسب ځای کې وساتي، خامخا مخکې له دې نه تکه بدلوي او وروسته له دې تکه مینځي. دوی باید لاسونه په پاکو اوبو او په صابون باندې پریمینځي، او د وزارت معارف نه هم د ما غوښتنه دا ده چې په ښوونځیو کې کافي اوبو برابرې کړي. صابون موجودیت یو ډېر مهم امر ده چې جنکیانې لاس پریمینځي او خپل شستشو لپاره له صابون استفاده وکړي، او مناسب جایونه موجود دي جنکیانو لپاره.
مننه ډېره زیاته،
تشکر تاسو.
تاسو د ماشوم د حقونو خبرونه واوریده چې د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا میرمنی په وازی ځان د کور سرپرستی کولی شي؟
خو ځوان دته ما ودا سر خوشاله یو هتي بسر کومک یو دا لیکان مرالوي کو دغه درجه مراور سوالو.
په افغاني ټولنه کې هم د نورې نړۍ په څیر یو شمیر میرمنو ته د کورنۍ ټول مسولیت ورپغړوي، لکه خپل وړو بچو سره یوازې وسیږي او د ژوند درنو پیټو ته وګور کړی وي. نن لام داسې دوه میرمنو سره غږیدلی یو، دا چې دوی له کوم ستونزو سره مخ شوي دي، څه ډول یې د حل لارې چارې موندلي، ماشومان یې څه ډول روزلي، ورنه پوښتلي مو دي. له ازادي راډیو سره اوسئ. درمن اوردونکو، په افغانستان کې د جنگ جګړو نام نه یو کورنۍ شخړو او ځینو نور ورته مسایلو لواجی ډیرای کورنۍ به سرپرست پاتې دي. نارینه یې وژل شوی یا هم له کور کلی مسافر شوی دي، نو ځکه په کورونو کې میرمنې له خپل ماشومان سره یوازې پاتې دي. فاطمه او امنه چې خواخي او ګور دي لامداسې ښځو څخه دي. دوی د میدان هوایی د خامخاټو د کورونو په پس کوڅو کې له ښار او بازار څخه لرې یوې نیمه جوړه شوې جونګړه کې اوسیږي. کور ته ورغلو، پوره شل ستوري ستړي کوونکې ځینې پاس بې کړکۍ کوټې ته ورختلې وي. پنځه اویا کلنې خواښۍ زموږ هر کلی کوه، ځینو کې په پورته کېدلو یې نفس سوی او سا نیولې ښکارېده. کوټې ته لاړو، هلته انګور هم ناسته وه، ورسره کېناستو. په پیل کې پنځه اویا کلنه فاطمه د خپلې کورنۍ د وژل شوو کسانو کیسه کوي، ورپسې د ژوند سختۍ ټولې یوه په بلې پسې وایي. له فاطمې سره یې د انګور امنې خبرې هم اورو.
دو کاکاگان تا شهیدان سو دغه دې سړي له هغه چې مې سړی یم شهید سو زه یم شهید داسې ورونه مې ش یو ورک ته بېخي ځوندی ورک ته بس یو مې کاکا کې ورک سو یو مې ورور کې ورک سو ورک سوی وایي ایتلا مړ سو